افغانستان کې د سهار 10 بجې سویتا سیاسي رادیو ته واژیاس د خبرونه یو څه دوام کوي چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوې ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او چې ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ته تللی. نن یک شنبه ده، د لړم یا قرب شپږمه د اکتوبر 28. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ته تللی. حکومت وایي د کندهار خلکو د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ګډون له لارې وسلوالو طالبانو ته کلک ځواب ورکړ. د سوریې یوه څارونکې اداره وایي د داعش په حمله کې د کردانو 8 جنګیالي وژل شوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ته تللی دی. د هلمند ولی ویان عمر ځواک وایي ولسمشر به د دې ولایت له امنیتي او ولایتي چارواکو سره د هلمند پر وضعیت خبرې وکړي. وروسته به د ولسي جرګې د وژل سویو کاندیدانو عبدالجبار قهرمان او سالم محمد اڅکزي د کورنیو لغړو سره وګوري. له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې د کابینې ګڼ وزیران او نور چارواکي ملګري دي. تمه د ولسمشر به وروسته په لشکرګاه کې هغه 50 بستري زیږنتون هم پرانیزي چې په دې وروستیو کې په اساسي ډول جوړ شوی دی. ویل سوي چې ولسمشر غني به د ورځې په پای کې د هلمند خلکو یوې لوی غونډې ته وینا هم وکړي. د افغانستان حکومت وایي د کندهار خلکو د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ګډون له لارې وسلوالو طالبانو ته کلک ځواب ورکړ. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې پټاکونه کې د خلکو ګډون بے ساری وو.
د افغانستان خلکو یو بار بیا د قانون د حاکمیت ټینګولو، د ډیموکراسي او ولسواکۍ ټینګولو لپاره خپل تعهد څرګند کړ.
لنیش او معروف ولسوالیو پرته په نور کندهار کې پرون د ولسي جرګې انتخابات وسول. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځنګړي استازي اسمت الله ایرګاشیف ویلي چې حکومت یې له پاکستان غوښتنه کړې پر وسلوالو طالبانو فشار راولي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو سره همکاري وکړي. اسمت الله ایرګاشیف پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره کتلي او دواړه د سیمه ییز امنیت، اقتصادي ودې او په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو غږېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي ایرګاشیف ویلي چې حکومت به په نږدې وخت کې یو هیات پاکستان ته واستوي. د پاکستان ستره محکمې پر ټلویزیونی چینلونو د هندوستان د هر ډول موادو پر خپرولو بیا بندیز ولګاوه. د پاکستان د رسنیو د تنظیم ادارې یو چارواکی وویل قاضی القضات ثاقب نثار پرون یو حکم خپور کړ چې پر اساس یې پر ټولو ټلویزیونی چینلونو د هندوستان د هر ډول منځپانګې د خپرېدو مخه نیول کیږي. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې قاضی القضات دغه حکم ته توجیه ورکړې او هغه دا چې د ده په خبره هندوستان د دغه هیواد د شمال په هغه سیمه کې چې نوې ډیلۍ یې پر مالکیت دعوه لري د اوبو بند جوړوي. د ده په وینا له دې سره به پاکستان ته د بهیدونکو سیندونو مخه نیول کیږي. د پاکستان قاضی القضات ویلي موږ ولې د هندوستان چینلونه بند نه کړو. د هندوستان فلمونه په پاکستان او په ټوله سیمه کې ډېر مینهوال لري او بالیوډ ګڼو پاکستانی موسیقي ژغونکو او فلمي لوبغاړو ته کارونه ورکړي دي. د سوریې یو څارونکي ډله وایي د داعش ډلې په حمله کې د کردانو په مشرۍ د هغه ځواک چې امریکا یې ملاتړ کوي لږ تر لږه 8 غړي وژل شوي دي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار ادارې نن وویل چې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو شاوخوا 100 نور جنګیالي په دې حمله کې چې د سوریې په ختیځ کې سوي ټپیان شوي دي. دغه څارونکو ادارې خبرداری ورکړی چې د مړو شمیر شایي زیات سي. په بریتانیا کې ډیره دغه خپلواکي څارونکو ادارې ویلي د دوی معلومات ښیي چې د نشویشتونکو شوزو او کم عمره جنګیالیو په ګډون د داعش 200 غړو د الفرات رود په ختیځ کې د دو کلیو سوسا او باغیس د بیا نیولو لپاره حمله وکړه. دغه ادارې زیاته کړې چې پرون یې د داعش ډلې د څه باندې 40 غړو د وژل کېدو مسله هم مستنده کړې ده. له دې سره له تېرې جمعې راهیسې د داعش ډلې د وژل سو غړو شمیر 234 کسانو ته ورسېد. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي په تېرو 2 ورځو کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د وژل سو غړو شمیر 188 ته رسېدلی دی. او په امریکا کې یو سړی چې شک کیږي د پنسلوانیا ایالت د يهودانو په یو عبادت ځای کې په ډزو یو لس کسان وژلي په 9 جرمونو تورن شوی دی. څارنوالانو پرون وویل چې 46 کلن رابرت باورز په هغو جرمونو تورن شوی چې د قتل لپاره د وسلو کارول او د مذهبي عقایدو په وړاندې خنډ جوړول هم پکې شامل دي. لوی څارنوال جیف ساشنز وویل د کرکې پر اساس د جنایتونو قضیه به چې شاید د مرګ د سزا سبب سي په فدرال اداره کې درج سي. پولیس وایي باورز چې نیمه اتومات وسله او 3 لاسي وسلې ورسره وي پرون په پیټسبرګ کې د یهودانو یوه عبادت ځای ته ننوت. په داسې حال کې چې نارې وهلې ټول یهودان باید ووژل سي ډزې پیل کړي. په پیښه کې لږ تر لږه 6 نور کسان چې 4 پولیسان هم پکې شامل دي ټپیان سوي دي. حمله کوونکی په ځوابي ډزو ټپي سوی و چې وروسته ونیول سو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د دې پیښې په اړه وویل
The shooter is in custody and federal authorities.
حمله کوونکی په توقيف کې دی او فدرال چارواکي د ایالت او محلي پولیسو د همکارۍ او د څېړنو لپاره لیکدول شوې دي. د ډلایز وژنې دغه شریر عمل کاملا شیطانی او نه منونکی دی.
ښاغلی ټرمپ ویلي چې دای به د پیټ ځای یعنی پیټسبرګ ته سفر وکړي خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. تاسو زه د رادیو ته ورځیست په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 5:15 دی. ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ته ورغلی دی. دوی به له حکومتي چارواکو سره د دغه ولایت پر وضعیت خبرې کوي. بیا به د ولسي جرګې د وژل سوو کاندیدانو د کورنیو له غړو سره ګوري. وروسته به ولسمشر په هلمند کې یو روغتون هم پرانیزي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایره سره په مستقیم تماس کې دی. صاحب ولسمشر تر اوسه پورې رسمي غونډې پیل کړې وینا یې کړې که څنګه؟
نظامی او ملکی چارواکو سره خپل لومړنی نظامی غونډه چې قابلہ کې وشوه وه ترسره کړې وه. وروسته تر دې به دوی د ولسي جرګې لپاره د دوو جلسو نمایندانو د کورنۍ سره ګوري چې هغه یوه کورنۍ د عبدالله کلمان او دوهمه د کریم عمر سګزیره او تر وروسته به د اکشارو سره په دې کې ځوانان پاینل کې یو شمېر مترا او مخکښ قومونه د دني فعالون فعالین تعلیم علما او کومي مشران دا په ډېره بیل ډول باندې په ځینو جلا جلا جلسو کې ولس مشر سره د دې منتر مشرانو په خبرې کړي. لکه څنګه چې تاسو ویل د روغتون مسله او بیا په یو لوی غونډه کې د خلکو سره د خبرو مسله
تاثیر وکړي د هلمند پر وضعیت او هلته چې کومه نارضایتي موجوده ده.
نظر خوانان څنګه د خدي او د نن متر بزن څنګه د کلي غوښته چې هلمند تقریبا اتیا پنځه کسان نه ورسره د طالبانو سره دی. پاینې ارکی په دغه جغرافیا کې چې یوازې په نړۍ نوی لشکره او ګرش کوو سوالي خدمتونه چې یو د سیمې د ګرځې په چې د دې یو والا مشکلات د دې مشکلات او د دې کې د مشکلات معمولا مستقیم چې موږ نه رسیږي تر جن لا څنګه رسیږي او ځینې مشکلات د بسین او نوی چې باید په تور شي نو سره راځي دولت سره مخه خبرو کې پر مشکلات باندې د امنیت په اړه موږ برخه د خلکو خبرې واوري او په خاط ډول د ولسي جرګې د تیر انتخابات چې د یو لړ جنجالونو سره یو ځای تر سره شول اوس ویل کېږي د ځینو دولتي مسؤلینو او د ټول چارواکو چې بند مداخله کوي د ځینو کاندیدانو په اړه باندې غواړي رایې ډېرې کې ارزین د کړکین چې غواړي په دې اړه چې موږ ولسمه چې سره وګورو او پر مشکلاتو بحث وکړو.
ډېر مننه د ازادي رادیو خبریال الیاس دایو د ټلیفون کرښه صفه نه و مازرات مو ومني و مریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ته ورغلی دی. به د ولایتي چارواکو سره د هلمند پر وضعیت خبرې کوي. بیا به د ولسي جرګې د وژل سو کاندیدانو د کورنیو غړو سره ګوري. وروسته به په هلمند کې یو روغتون پرانیزي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
حکومت وی د جمهوریت ریاست د راتلونکو ټاکنو د مالی سرچینو د برابرولو او امنیت ټینګولو ته تیاری لري. د ولسمشر مرستیال وایان ازادي راډیو ته ویلي چې تخنیکي چارې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پورې اړه لري. کمیسیون ویلي چې د جمهوریت ریاست د ټاکنو مهال ویش برابر کړي. فرشته جلالزئی راپور لري.
د افغانستان حکومت وای د جمهوریت ریاست ټاکنې به په ټاکلي وخت ترسره سي. د جمهوریت ریاست مرستیال وایاند شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت در روانو انتخاباتو لپاره د مالی سرچینو پیدا کولو او د امنیت ټینګولو مسؤلیت لري او دا مسؤلیت سرته رسولای سي. هر څه چې حکومت پورې ارتباط لري د مالی سرچینو او امنیت برابرول دي. حکومت د جمهوری ریاست د انتخاباتو ترسره کولو ته اراده لري. تخنیکی چارې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پورې ارتباط لري چې باید یې تنظیم کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوری ریاست ټاکنې به د 1398 لمریز هجري کال دوري میاشتې په وروستیو کې وشي. د دې کمیسیون وایان سید حفیظ الله هاشمی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د جمهوریت ریاست د ټاکنو مهالویش تیار کړی دی.
انتخابات ریاست جمهوری تقویم ازو آماده شده.
دی وایي د جمهوریت ریاست د انتخاباتو مهالویش مش تیار کړی او داسې غواړو چې په روانه اونۍ کې د سیاسي ګوندونو ناظرانو او د انتخاباتي شکایتونو له خپلواک کمیسیون سره شریک کړو. هاشمی د جمهوریت ریاست د انتخاباتو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست تیر ور انتخاباتي بهیر د درغلیو د ادعاو له امله له داسې بنبست سره مخامخ شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځګړیتوب ته اړ شو او د ملي وحدت حکومت په جوړېدو موافقه وشوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې وروستیو انتخاباتو پر دې بهیر د افغانانو باور یو بیا راژوندی کړی دی. خو د ولسي جرګې پر انتخاباتو هم نیوکې کمی نه وې. په ډېرو سیمو کې د رایو مرکزونه ناوخته پرانیستل شو. په ځینې مواردو کې د بایومتریک ماشینونو کار ستونزې درلودې. انتخاباتي مرکزونه تړلي پاتې سو او خلک د رایې اچولو د مرکزونو په وړاندې ساعتونه ساعتونه انتظار ته اړ سو. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ویلي چې څه باندې 6000 شکایتونه ورته رسېدلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د اکتوبر په 20 او 21 د انتخاباتو په ورځو 102 نوې حملې وشوې او 20 ووژل شو. خدای شمیر خبری ایراجانسونو پر پټونو کې د شمیر 300 بلل سوی دی. په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات تر درې کلن ځنډ وروسته ترسره شو. په افغانستان کې امنیتي او سیاسي وضعیت ته که وکتل شي د دې اټکل ګران دی چې د ملي وحدت حکومت به د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره له کومو نویو ستونزو سره مخامخ وي.
د موسیقي پروګرام د خبرونې پاتې برخه جوړوي. خو تر پروګرام مخکې اجمل تورمن د کابل چپ راسپانو ته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې پر بیلابیلو موضوعاتو مطالب چاپ کړي دي. میډیا رمن خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي نظام دولاسي طالبانو ته موړاندې کوي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې اوس چې امریکا له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې لپاره خبرې پیل کړي، اړینه ده چې افغانستان هم برخه او په مرکزیت کې ځای ولري. ورځپاڼې په امریکا د دوګونی سیاست له امله انتقاد کړی او لیکلي چې د امریکا د سترګو په وړاندې طالبان د پاکستان په ملاتړ پیاوړي کیږي او د افغانستان د قانوني حکومت په وړاندې په یو ګواښ بدل شوی. په سر مقاله کې دا هم راغلی چې له طالبانو سره خبرې په داسې حال کې کیږي چې دغې ډلې د کابل او یو شمېر نورو ښارونو د دروازو تر شا مورچلې جوړې کړې او په دې ډاډه دي چې په یو داسې ځواک بدل شوي چې څوک پې سترګې نشي پټولی. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره دا حکومت د زرګونه افغان سرتیرو د وینو په قربانۍ خوندي دی او نړۍ مسؤلیت لري چې دغه شانې د خوندي پاتې کېدو ملاتړ وکړي، نه دا چې طالبانو سره په یوه معامله کې حکومت دولاسي ورته وړاندې کړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي د امریکای په ډیورانس په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې د امریکا د کانګرس یو غړي براد شیرمن د ډیورن په اړه غرضي څرګندونه کړې دي او ویلي دي چې امریکا باید له افغانستان سره خپل مرستې په ډیورن کرخي منلو پورې مشروطې کړي. نوموړي ویلي چې پاکستان له دغه اړخه اندېښمن دی او باید د پاکستان اندېښنې درک شي. په سر مقاله کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې پاکستان په افغانستان کې د هند له پراخ رول څخه په ویره کې دی او دا د دې لامل شوی چې په افغانستان کې له همکارۍ ډډه وکړي. دنیا لیکلي یاد امریکایي ویلي چې له همدې امله باید په افغانستان کې مرستې مشروطې شي، یعنی که ډیورند رسمي کرښې په توګه مني باید مرستې ورسره وشي او که نه یې مني ورباندې بندې شي. د سرمقاله لیکونکو خبره امریکایي چارواکي دا خبره په داسې حال کې کوي چې ډیورند د افغانستان لپاره سره کرخه ده او لروبر افغانانو کله هم دا کرخه د سرحد په توګه نه ده منلې. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د انتخاباتو په اړه لیکلي دي. هیواد لیکلي چې په کندهار کې هم د ولسي جرګې انتخابات بریالي ترسره شول. دښمن په خپلو هڅو کې ناکام شو چې ګنې پارلماني ټاکنې به په شا وتمبوي. افغان ملت د دښمن لخوا هر راز ترهګریز بریدونه بابیزه وګڼل او په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړ. هیواد دا هم لیکلي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د افغانانو دا ګډون نړیوالو